د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی ودا مجاہد جواد اوس ہم دا خبرون سره ټکی امریکا و ناٹو وای د یوکرین په پوله کې روسی پوځیان زیات شوی کم شوی ندی د پاکستان په غټ اقتصادي خار کراچی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم روان احتجاجي پرلت په وینا کې د علي وزیر مور په پښتنو غږ کړی زه ټولو پښتنو ته یو سوال کوم که خزی دی او که سړی دی دا پرلت دی کامیاب کړی او د پاکستان ولسمشر عارف لوی په دغه هیواد کې د پولیو او غربت د مخنیوي لپاره د خدماتو له امله د بیل ان ملندا ګیټس فاونډیشن شریک مشر بیل ګیټس ته د هلال پاکستان جایزه ورکړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. امریکایي چارواکو د ناتو سرمنشي د شروع چشمبې په ورځ وویل چې روس له یوکرين سره په پوله کې خپل پوځیان کم نه بلکې ډېر کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د شروع چشمبې په ورځ ژورنالستانو ته وویل چې کم نه بلکې ډېر روسي پوځیان د یوکرين په پوله کې د تحرک په حال کې دي او د اندېښنې وړ جنگي موقف کې دي. بلخوا د ناتو سرمنشي ینس ستالټنبرګ د شورې چهارشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمین برسلز کې د یاد سازمان د دیرشو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ډیپلوماټیکو هڅو لپاره یې د ماسکو د چارواکو د چمتووالي په اړه اورېدلې دي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې ناتو تر اوسه په پوله کې د تاوتریخوالي د کمېدو هیڅ نښې نه دي لیدلې. خاغلی ستالتنبرګ زیاته کړه بارکس داسې ښکاري چې روسیه په پوله کې د پوځي قوت زیاتېدو ته دوام ورکوي. بلخوا د استونیا د استخباراتو رئیس میک ماران ادعا کړې ده چې روسیه ممکن د یوکراین په وړاندې خپل محدود بریدونه پیل کړي چې راکټي بریدونه، هوایی بمبار او د هغه هیواد د خاورې نیول به پکې شامل وي. د پاکستان په لوی اقتصادي خار کراچی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم روان احتجاجي پرلت په وینا کې د علي وزیر مور په پښتنو غږ کړی زه ټولو پښتنو ته یو سوال کوم که خزی دی او که سړی دی دا پرلت دی کامیاب کړی. په کراچی کې د سن اسمبلی مخې ته په پنځمه ورځ د پی ټی ایم احتجاجي پرلت روان دی. پی ټی ایم غوښتنه کوي چې د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او پی ټی ایم مخکښ علي وزیر دی خوشی کړی شي او په کراچی کې په پی ټی ایم جوړې مقدمې دې بیرته واخیستل شي. په سن صوبه کې واکمنه د پاکستان پیپلز ګوند وزیر اعلی یو سلاکار وایس اف امریکا جوید ویلي د علي وزیر مسله به د وزیر اعلی سره شریکوي، خو له دغې وړاندې د صوبایي حکومت ویان ویلي و د علي وزیر قضیه په عدالت کې ده، حکومت ته کې هیڅ څه نشي کولای. د سن اسمبلی مخې ته د پی ټی ایم روان احتجاجي پرلته تیره شپه د علي وزیر د مور غږیز پیغام واورول شو چې پکې هغې په پښتنو غږ کړی چې د کراچۍ پرلت کامیاب کړي. هغې ویلي زه ټولو پښتنو ته یو سوال کوم که ښځې دي او که سړی دي دا پرلت دې کامیاب کړي، که ښځې او که سړی دي ټول دې په ننګ راووځي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په دغه هیواد کې د پولیو او غربت د مخنیوي لپاره د خدماتو له امله د بیل ان ملندا ګیټس فاونډیشن شریک مشر بیل ګیټس ته د هلال پاکستان جایزه ورکړې ده. د حکومتي اعلامیې تر مخه د بیل ګیټس او د هغه د خیراتي ادارې د ملاتړ نه بغیر د پاکستان د حکومت لپاره د پولیو پر ضد لاسته راوړنې ممکنه نه وي. له پاکستان څخه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د پاکستان پوځ ویلي د بلوچستان په بلیدا سیمه کې یې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په مهال شپږ مشکوک وسلوال وژلي او په لویه کچه وسله او چاودیدونکي توکي یې ترلاسه کړي دي. د پوځ د مطبوعاتو څانګې آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د بلیدا په انجرخان نومي سیمه کې د وسلوالو خلاف د استخباراتي معلوماتو په بنیاد عملیات شروع کړي وو چې مشکوکو وسلوالو پرې ډزې وکړي. د پیار تر مخه د اسکارو ځوابي ډزې شروع کړي او د دواړو خواو ترمنځ جګړه شروع شوه چې پکې شپږ مشکوک وسلوال وبشل شول. آی اس پی آر دا نه دی ویلي چې آیا د امنیتي ځواکونو اسکر هم ژوبل او یا وژل شوي دي او کنه. دا میاشت د پاکستان پوځ ویلي و چې د بلوچستان په نوشکي او پنجګور سیمو کې په امنیتي ځواکونو د خونړۍ بریدونو شوي و چې په ترڅ کې یې نه اسکار وژل شوی و. د دغو بریدونو زمواري قبلونکې بلوچ بلتون غوښتونکې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی بیا داوا کړې و چې په بریدونو کې د پوځ یو سلو پنځه نوي پوځیان وژلي دي. د طالبانو د دفاع وزارت د داعش په اړه د امریکا تازه راپور په خبرګون کې وایي امریکایان په دې ډول په افغانستان کې خپل ماتې ته توجه لټوي. د دې وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو ته ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی او طالبان د ګرمي موسم لپاره بشپړ چمتووالی لري. خوارزمی وایي امریکا هغومره امکاناتو سره افغانستان کې ماتې وخوړه او زواړي خپل ماتې ته توجه پیدا کړي. افغانستان کې د داعش په نوم هیڅ تهدید نشته. داعش له عقیدتي او مذهبي پلوه د افغانستان له خلکو سره سازګاري نه لري. موږ برنامه لرو او خلک دې اندېښنه نه کوي. تازه پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت په راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا مخالفین دي. په افغانستان کې د داعش بریدونو کې زیانمن شوي خلک هم د دې ډلې د فعالیت ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د نېټو دفاع وزیرانو نن په وښنده کې جوړ اندېښنه څرګنده کړي چې وایروس اوس هم په یوکرين کې دننه او شاوخوا همدارنګه په بیلاروس کې په بے پروايي او بے جواز اندیاک شمیر پوځیان ساتل دي. بلخوا چارواکي وایي د امریکا نائب صدر کاملا هریس نن د مونیخ په سفر تللی چې چې چارواکو تر مخه هغه به په اتحادیانو سره خبرو اترو کې د روس او یوکرين ترمنځ شخړې په حق له خبرې طریقې وي. نور حال په دې دیوه همکار شپږ ناورو
د نېټو دفاع وزیرانو د شروع یا چهارشنبه په ورځ د بلجیم په مرکز برسلز کې د یوکرين په اړه ځانګړې ونډه کړې چې په کې په ماسکو ټینګار کړې د سفارتکاري لارې د خپل کړې او د خپل نړیوالو ذمہوارو او ژمنو په تر سره کولو د خپل پوز د یوکرين د پولي وباسي. نېټو په خپل خبر پاڼه کې ویلي د روس سره دوړخیزي لارې ته ژمن دي، وایي د مخنیوي او دفاع لارې او ورسره د خبرو پرانیست لارې. نېټو وایي د روس اقداماتو د یورپ اټلانټیک هیوادونو ته سخت خطر پیښ کړی دی. د نېټو اتحاد مشر ین سټولټنبرګ د دفاع وزیرانو د غونډې مخکې په خبري غونډه کې ویل نېټو روس ته خطر نه ده او وایي خبرو ته تیار دي چې د سفارتکاري لارې شخړه حل کړي. منګ د یورپ د امنیت لپاره د خطرناکو شیبو سره مخ یو. روس د یوکرين په پولو بریدګر په ساتلې ده، خور سره د ماسکو له سفارتکارۍ اشاره هم شته. دا د امید خبره ده، مګر موږ تر اوسه داسې څه نخې نه درې دلی چې روس د پوز استلوي. د روس د دفاع وزارت پرون ویډیو خبره کړې چې بکې د دلکیږي ټینکونه او جنگي گاډي د کرایمیا له ټاپو وزمه سیمه څخه د وټلو په حال کې دي. کریمیا روس په کال 2014 کې د یوکرين نیولې وو. د یوکرين صدر ولادیمیر زلنسکی هم بی بی سی سره په خبرو کې ویلي هیڅ تاسې ثبوت نه لري د لچ روس ته د یوکرين د پولو خپل پوزونه استلی وی. بلخوا په لسګونو امریکایي ځواکونه د شروع یا چهارشنبه په ورځ د یوکرين پولې ته نږدې د پولند په یو هوایي میدان کې ښکته شوی. تاسو ځواکونه د روس سره د کړکې د زیاتې دو په نتیجه کې په ختیځ یورپ کې د نېټو تړون د ملاتړ لپاره د لګل کېدون کې امریکایي ځواکونو یو برخه ده. خو روس یو ځل بیا د نېټو او امریکای دغه دعوه رد کړې چې ګنې په دې اونۍ کې به په یوکرين برید وکړي او وايي ماسکو په یوکرين کې د دا ډول عملیاتو هیڅ پلان نه لري. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف د شروع یا چهارشنبه په ورځ ویلی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د مذاکراتو په حق کې دی او وایي د صدر جو بایدن خبره مثبته ګڼلې ده چې د یوکرين کړکېچ په خبرو حل کړي. نېټو وایي د خپل بنیادی اصولو پابند ده چې هغه د یورپ امنیت ساتل دي او وایي د اتحاد هر غړی هیواد یې حق لري چې خپل امنیت بندوبست وکړي. نېټو یو ځل بیا د یوکرين د خپلواکۍ اوم زکنی بشپړتیا ملاتړ اعلان کړي او وايي په دې هیواد د روس هر ډول غلبه ستري نتیجې ولري. اخوا د امریکا نائب صدر کاملا هریس باندن جرمنی ته سفر کوي چرته چې بعد روس او یوکرين لانجا د هغې د سفر مهمه موضوع وي. چارواکي وای نائب صدر کامل هریس په د امریکا ائتلافیانو سره د روس او یوکرين په لانجه خبرې کړي. د جرمني په میونه خار کې کیدونکو امنیتی غونډه کې با کامل هریس د امریکایي بلاوی مشارکې او هلته بعد د یوکرين صدر ولادیمیر زلنسکي د ناتو سیکرټری جنرال ینس ټولټنبرګ او د لیتویا لیتوینیا او استونیا د مشرانو سره ویني. د امریکا صدر انتظامی تر مخه تم ده د خالی شنبه په ورځ به کامل هریس یو وینا هم کوي چې په کې بعد غربي هوادونو او ناتو غړي هوادونو ترمنځ د سفارتي پوځي او اقتصادي برخو کې په یو والی خبرې کوي. د صدر جو بایدن انتظامی یو ستر چارواکي تیر ورځ خبريارانو سره د خبرو په وخت ویلي نائب صدر به دا خبره پر ډاګه کوي چې اتفاق یا یو ځای کېدل د طاقت یا قوي کېدو لوی ذریعہ ده چې موږ ټول پر د روس د هر قسمه يرغل سمدستي او سخت ځواب ورکولې شو. دا غې په وینا کې به زمونږ ائتلافیانو او ملګرو هیوادونو ته دا باور هم ورکول کیږي چې موږ یعنی امریکا د ناتو قوی کېدو لپاره ژمن یو. د دې ترڅنګ به دا هم په ډاګه کوي چې په یوکرين نور یرغل به روس ته قوی کېدو پر ځای نور هم کمزورې کړي. که څه هم روس دا خبره ردی چې په یوکرين د یرغل پلان لري او په نږدې ورځو کې اعلان کړي چې د یوکرين سره د پوري نه عسكر کموي، خو امریکا او ناتو بیا وای تاسو کوم ثبوتونه نه لري چې روس خپل عسكر کم کړي وي.
دا د وی دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان فوج ویلي د بلوچستان په بلیدې سیمه کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو په مهال کې شپږ مشکوک وسلوالو وجلي او په لوی مقدار کې وسله او د چاودیدونکو مواد ترلاسه کړي دي. فوج ادانه دی ویلي چې د امنیتي ځواکونو عسكر هم ژوبل یا وجل شوي دي. تفصیلي رپورت په ډیوا خبريال حفیظ الله شیرانی وړاندې کوي.
د پاکستانی پوځ ویان د اداره اس پی آر داوه کوي چې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو تورن شپږ بلوڅ وسلوالې د بلوچستان په کیچ ضلع کې وژلي. د پوځ لخوا په جاری کړل سوي بیان کې لیکل سوي د پټو معلوماتو پر اساس د امنیتي ځواکونو له لوري په بلیده کې د ترهګرو پر ځاله د چاپی پر وخت لا سختو ځوابي ډزو پس د امنیتي ځواکونو له لوري شپږ ترهګر وژل سوي. دغو ترهګرو په کیچ کې په ورستیو ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلود. د ترهګرو له پټنځای څخه وسله هم ترلاسه کړل سوي. بلیدا د بلوچستان په کیچ ضلع کې ده او کیچ ضلع له ایران سره سرحدي پولې ته څیرمه سیمه ده. د روان کال پر 25 جنوري د کیچ ضلع په سیبدان سیمه کې د وسلوالو له لوري د پاکستاني پوځ پر کیمپ برید سوی وو. د پوځ ویاندې ادارې اس پی آر هغه وخت ویلي وو چې د وسلوالو په برید کې د دوی لس پوځي سرتیري وژل سوي او درې تنه یې ټپیان سوي دي. پارون د چهارشنبه په ورځ د شپږ وژل سوو وسلوالو په اړه د کومې وسلوالې ډلې دریځ مخې ته نه دی راغلی. د اس پی آر لخوا ورسنۍ ته په لیږل سوي تازه بیان کې لیکل سوي چې په پاکستان کې د ترهګری کوونکو تر ختمېدو پورې به عملیات جاری ساتي او هغوی ته به د بلوچستان د امن استحکام او ترقۍ د خرابولو اجازت نه ورکول کیږي. په بلوچستان کې د امنیتي ادارو لخوا عملیات او په هغه کې د بلوچ وسلوالو د وژلو داوی په داسې وخت کې مخې ته راځي چې په بلوچستان ایالت کې په تیرو څو میاشتو کې پر امنیتي ځواکونو باندې درې لوی ډلې وسلوال بریدونه سوي. د روان کال په جنوري کې په تربت کې په وسلوال برید کې د پاکستان لس پوځي سرتیري وژل سوي وو. د فبروري پر دویمه په بلوچ میشته سیمه پنجګور او نوشکي کې د پاکستان د ملیشا ځواکونو پر کیمپونو ډلې وسلوال بریدونه وسوه. د دې بریدونو ذمہواري بلوچ بلتون غشتون کې ډلې بی ال ای منلی وو. د پاکستان د پوځ ویاند ادارې هغه وخت بیان ورکړی وو چې د نوشکي په برید کې څلور امنیتي سرتیري او په پنجګور کې یې پنځه امنیتي سرتیري وژل سوي. اب د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې یې شل وسلوال وژلي وو. په بلوچستان کې د اوسني حالت په اړه د انساني حقوقو کمیشن پاکستان مرستیال مشر ایډوکیټ حبیب طاهر وویل چې د بلوچستان د مسلې حل دی د توپک نه د خبرو لارو ولټول سي.
خپل یو موومنت روان دي. نو دا خپل الیکشنز لګو او مشایم مالک دي، لیکن داخل خو موږ خپل دي. نو داخل چې نشو کنټرول او دا یو ډاینوکس صورت کې یو ایشوز نشي د بلوچستان ایشوز دی دا کومه باید کې سیریسلی اسمبلی کې نشینل اسمبلی کې فرنشل اسمبلی کې
سمو دا وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د وجل سوي بلوچ مشر نواب اکبر بوکټی لمسای نواب زاده شازین بوکټی خپل مشر ټاکلې او لخفه بلوچ سره د روغی جوړی ځمواري په لاس ورکړې و. ځینې سرچینې دا تاییدوي چې په نورو ملکونو کې لا جلا وطن بلوچ ځینې مشرانو سره سمو دا وړاندې د شازین بوکټی رابطه سوي وي، خو تر اوسه په دې کې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی سوی. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، دیوا، کوټه.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
امریکا ڈیو ریڈیو دے اوس وخت شوه دی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې نو راځي چې وخت شو ورته.
د پاکستان په ناقلاره صوبه بلوچستان کې د 1300 هفتو راسي د بلتنخوخو بلوچ جنگیالو د پاکستان په فوج د کیدونکو خونړو حملو له سببه بلوچستان کې د چین په سرمایه کارای د مکمل کیدونکو منصوبو مستقبل په خطر کې پریوته دی. په دې موضوع د جرمني د ډواچې ویل ریډیو په ویب پاڼه یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې په 13 ورځو کې په نوش کې او پنجګور کې د پاکستان د فوج په چوکو د بلوچ جنگیالو خونړو حملو د چین د اربونو ډالرو د بیلټ اینڈ روډ د سی پیک او د بنیادی اډانو منصوبو مکمل کېدل په خطر کې اچول دي. چین د بلوچستان په گوادر کې په بحیره عرب د یو لوی تجارتي بندر په جوړولو خپل غربي سینکیانګ سیمه باقی دنیا او خصوصا د مشرقي وسطا ملکونو سره تړل غواړي. خود رواني میاشتې په شروع کې د بلوچ بلتنخواخو د بلوچ لیبریشن آرمی په نوم د جنگیدونکو ګوند د پاکستان په فوج خونړو حملو بلوچستان کې د امن او امان د وړاندې نه سنگین حالات نور زیات سنگین کړی دي. پاکستان بلوچستان کې د کیدونکو حملو تور په هندستان لګی، خو هندستان دا تورونه رد کړی دي. مضمون لیکي چې بلوچ لیبریشن آرمی یعنی بی ایل اے او د یاغي بلوچو نور جنگیالي ګوندونه بلوچستان کې د چین مفادات هدف کوي. دغه ګوندونو په کال 2019، په کال 2020 او دینه پس بلوچستان کې د کیدونکو حملو ذمہواره قبول کړی دي. په دغه حملو کې زیاتره چینی انجینران یا د چین په امداد مکمل کیدونکو منصوبو سره تړلي تکنیکی کسان وجلې شوې دي. امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر او دا وخت واشنگتن کې د دانشورانو په هوټسن نومي اداره کې د سویلي ایشیا ډایریکټر حسین حقانی ډاچېویل ریډیو سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې د بلوچ قام پرستو هدف د پاکستان ریاست ته ځکه چې دوی پاکستان ځان لپاره یو ظالم او جابر ریاست تصور کوي. دوی بلوچستان کې په چینیانو او د چین په مفاداتو په دې سبب هم حمله کوي چې په دې وګین غربي ملکونه او هند دوستان د دوی ملګرتیاو کی. بلدا چې دغه قام پرسته بلوچستان چین د پاکستان د فوج د مضبوط ساتلو هم یو ډیر لوی وسیله غنی. په کوټه کې یو سیاسي تجزیه‌نگار رفیع الله کاکړ ډاچېویل ریډیو ته ویلي دي چې بلوچ قام پرسته جنگیالي بلوچستان د پاکستان نه آزادول غواړي. رفیع الله کاکړ وایي چې بلوچ قام پرست د خپل غربت او د بدحالۍ ذمہوار د پاکستان حکومت او چین ګرځي. خاغلی حسین حقانی ډاچېویل ریډیو ته دا هم ویلي دي چې قلار پاکستان د چین د منصوبو د مکمل کېدو د پاره ډیر لازمی دی، خو که بلوچستان کې عمده شان بدامنی جاری پاتې شو نو د چین په شمول یو ملک به هم بلوچستان کې سرمایه کارۍ ته غاړه کینګدي. د خاغلی حقانی وینا ده چې بلوچستان کمزوري او لږ ضرور دی، خو دوی د پاکستان ریاست سره خپل جنگ د ډیرو کلونو راسي جاری ساتلی دی باوجود د دې چې په بین الاقوامي کچه مرسته نکیږي. رفیع الله کاکړ وایي چې بلوچستان کې د الغاو تلغاو له سببه لویا سرمایه کاری ناممکن ده. رفیع الله کاکړ دا هم وایي چې پاکستان بلوچستان کې د ناقلارۍ الزامونه هندستان او ایران باندې پوري کوي، خو د پاکستان په دې خبره د پاکستان نه بهر یو ملک هم یقین نه کوي. رفیع الله کاکړ دا هم ویلی دی چې د بلوچ جنگیالو د حملو له سببه چینیان بلوچستان نه پریږدي، خو د دې جنگی کار روایو له سببه سویلی بلوچستان کې لویه سرمایکاری هم ناممکنه ده. دی وایي چې د بلوچ جنگیالو په حملو د چین ترقیاتی منصوبو لوی ډس خوړلی دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ډاچه ویلی ریډیو سره خپل یو مرکه کې ویلی دی چې بلوچستان کې د بدامنۍ خطر هر وخت موجود وي. تجزیه نگاران وایي که بلوچستان کې حالات سمول مقصود وي، نو بلوچستان لبا د پاکستان په سیاسي او اقتصادي نظام کې خپل جایز مقام ورکول وي. رفیع الله کاکړ وایي چې بلوچستان لپاره اقتدار کې هغه ایسا نور کولې کیږي کمی چې حق دی. فواد چودھری هم ویلی دی چې بلوچستان کې د محرومیت د احساس ختمولو لپاره بلوچستان کې په سیاسي نظام کې داسې بدلون راوستل لازم ده چې فائدہ د بلوچستان غریب خلکو ته ورسی.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ روان احتجاجي پرلته په وینا کې د علي وزیر مور په پښتنو غږ کړی. د ټولو پښتنو ته یو سوال کوم، که ښځې دي او که سړي دي، دا پرلت دې کامیاب کړي. په کراچۍ کې د سندي اسمبلی مخې ته په پنځمه ورځ د پی ټی ایم احتجاجي پرلت روان دی. ای ټی ایم پښتنه کوي چې د جنوبي وزیرستان نه د قانوني اسمبلی غړي او د پی ټی ایم مخکښ علي وزیر دې خوشي کړي شي او په کراچۍ کې په پی ټی ایم جوړې مقدمې دې بیرته واغستل شي. نو تفصیل کراچی نه د دیو خبريال په دلیزیس پر رپورٹ کې وره.
د سینې سملې مخې ته د پی ټی ایم روان احتجاجي پرلته تیر شپه د علي وزیر د مور غږیز پیغام واورول شو چې پکې هغه په پښتنو غږ کړی چې د کراچی پرلت کامیاب کړي.
ټول پښتنو ته یو سوال کا، شاد دې کا ساري دې د درنا د کامیاب او شاد دې کا ساري دې د ټول د پناه ورور شي. زبې مور آیا واسه نه لار کړي د درنا ته ځخ پلاتلا زفولینا د تاکا دا و د تاکا ته دا درنه دا پټای کامیا با.
لدغه یو روز بلاندی د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د پی ټی ایم په غړو پښتنو غکړی وو چې کراچۍ ته دغه پرلت ورسی. هغه په نور قومونو هم د ملاتړ غکړی وو. تیر شپه احتجاجي پرلت د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په خپل وینا کې یو ځل بیا وویل د سین صوبایي حکومت تخواست او غوښتنه تر کوي چې علي وزیر خوشی کړي، جوړې مقدمه بیرته واخلي او په کراچۍ کې پښتنو ته ورپیخي مسلې هواري کړي.
پھر کہتا ہوں یہ درنا سندھ حکومت کے مخالفت میں نہیں ہے، ان سے مطالبہ کرنے کے لیے
دیوئی د سندھ حکومت پڑان دی زمون پرلت روان دے. بیا وایم چې دا پرلت د سندھ حکومت پر زد نه دے. وختنه ترکو د سندھ حکومت دا داوه کوي چې د مقدمه د خوخه پرتا جوړ شوې ده. مریم نواز او کیپټن صفدر دلته وو. د شپې په مقدمه جوړ شو او صفدر ونیول شو. د دوی ځای حکومت کلک ودرېدو او ویل دا مقدمه زمونږ د مرزه پرتا جوړ شوې. مقدمه بیرته واخستل شو او هم په هغه ورځ هغه خوشی شو. پښتون ویل صدر په لومړی ورځ پرې خو دې شو. هغه د پیپلز ګوند صوبایي حکومت ته په مخاطب کولو سره ویل د پی ټی ایم سره هغه عمره مکوي خو سوال لسمه شروع وستا، خو د هغه په حساب 15% ګام پورته کړی او علي وزیر خوشی کړی او مقدمه مو بیرته واخلای. هغه زیاته کړ دوی د سیاسي حکومت پر ضد او سیاسي خلکو پر ضد مبارزه نه کوي. دوی خبر دي چې سیاسي حکومتونه هم مجبور دي، خو د پیپلز ګوند حکومت د مقدمه بیرته اخستو ګام د کیپټن صدر په پیه کې پورته کړی وو. یو ګام دی د علي وزیر د پاره هم پورته کړی. د پی ټی ایم مشر اویل پرلت به دوام لري او که د پرلت د لارې غوښتنې نه منل کیږي بیا به د کراچۍ نه د بلوچستان د لارې په ټول ملک کې یو غټ لاریون کوي. په کراچۍ کې پی ټی ایم احتجاجي پرلت په داسې حال کې پیل کړي چې علي وزیر د کال 2000 راهسې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي. د کال 2000 کال د دسمبر د میاشتې په مقدمه کې هغه تر پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړي. د 2013 کال د مای د میاشتې په مقدمه کې عدالت د ضمانت خواست رد کړي او اوریدنه روانه ده. او په 14 فروری په کراچۍ کې بل عدالت د کال 2019 د جنوري د میاشتې په مقدمه کې د علي وزیر د نیولو امر کړی دی. کس هم د پاکستان د پوز په خوانی بیان میجر جنرال اسف غفور سو زله دا خبره هم کړي و چې د پی ٹی ایم ځنی غوښتنې سمې دي، خو په یو خبري غونډه کې په پی ٹی ایم تور پورې کړي و چې پی ٹی ایم ته د بهر هیوادونو څخه پیسې ملاويږي. هغه تور پورې کړي و چې پی ٹی ایم د غلیم پلم سره د پاکستان د پوز د بدنامولو کوششونه کوي. فضل عزیز، وی او ای ڈیوا، کراچۍ.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. سیاسی مشرانو، جرنلسٹانو او د بشری حقوقو فعالینو د اسلام آباد پولیسو لاړخه جرنلسٹ او څېړونکي محسن بیگ د نیولو ګام په سختو ټکو کې غندلې. د مسلم لیگ نیوال دلې مشري مریم نواز ویلي، د تیر څه مودې راهسې پاکستان د جرنلسٹانو لپاره د ټولو خطرناک هوا جوړ شوی دی، چې پکې حکومت باندې نیوکې کوونکي د جرنلسٹانو وژنې، زورولو او نیولو پیښې هر ورځ مخې ته راځي. بل پلوتا د محسن بیگ کوروداني د دوی په ضد د ترهګرۍ د مخنیوي مقدمه اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی ده. نور حال د اسلام آباد نه د رابیا پیر په ریپورت کې وره.
د جرنالیسټ او څېړونکي محسن بیگ کوروداني د دوی په ضد د ترهګرۍ د مخنیوي مقدمه په بنیاد ګرځولې او اسلام آباد های کورټ کې یې چیلنج کړی ده. عدالت په د دوی په ضد د اوریدنه سبا یعنی د فروری په 13 نیټه کوي. محسن بیگ 13 ورځ وفاقی پلټونکو ادارې ایف آئی اے د واکمن تحریک انصاف ګوند د وفاقی وزیر مراد سعید په شکایت نیولی و. پولیسو د هغه په ضد د اقدامې قتل، په دوی د برید کولو، د سرکاري چارواکو یرغمالولو او د سرکار په کار کې لاسوهنی په شمول د ترهګرۍ د فو لاندې مقدمه درج کړې ده. سیاسي مشرانو، جرنالیسټانو او د بشري حقونو فعالینو د اسلام آباد پولیسو له اړخه د محسن بیگ د نیولو ګام په سختو ټکو غندلې او د حکومت څخه د دوی د خوشی کولو غوښتنه کړې. د مسلم لیگ نواز ډلی مشري مریم نواز په اسلام آباد کې د مطبوعات سره خبرو کې ویلي،
دنیا کا خطرناک ترین ملک جو صحافیوں کے اعتبار سے ہے وہ پاکستان ہے. کون سا ایسا ظلم ہے جو صحافیوں کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا؟
د جرنلسٹانو د پاره پاکستان د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. دلته پښکارا جرنلسٹان پر ډزو وژل کیږي، تښتول کیږي، کله د ایف آئی او کله د نیپ له اړخه د جرنلسٹانو کورنۍ سورول کیږي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي، د محسن بیگ گرفتاری د عمران خان طاقت نه بلکې کمزوري شایم. 13 ورځ ډیو سره خبرو کې د پی ایف یو جی سیکرټری جنرل ناصر زیدی ویلي و، حکومت دغه ټوله ګامونه پر دوی نیوکې کوونکو خوله پټه ساتلو او د اظهار ازادي لاره نیولو دپاره پورته کوي. بل پلوته د حکومت وینا ده چې په هیواد کې مطبوعاتو ته ډیره ازادي ترلاسه ده، خو یو کس د پولیسو وهلو حق نه لري. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود وایي،
ایک صاحب جو تھے جن کے خلاف ایف آئی آر تھی اور ایف آئی اے گئی، کسی بھی شخص کو یہ حق تو نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے.
د یو کس په ضد مقدمه و. ایف آئی اے د نیولو د پاره ورغلو، هغه ته پکار وو چې قانوني په لاس کې نوی اخستی. دوی زیاته کړې په هیواد کې د ټولو خلکو حقونه پر بردیم. مشه جرنالیست محسن بیگ پر یو شخصي ټلویزیون وفاقي وزیر مراد سعید وزارت په اول نمبر راتلو باندې لانجمنی خبرو ورسته د میډیا د انتظام ادارې پمراهم دغه چینل ته شوکاز نوټس لیږلې و. د لومړي ځل نه ده چې حکومتي تګلارو باندې نیوکو په نتیجه کې یو جرنالیست نیول سوی یا زورول سوی دی. د دې څخه وړاندې په اسلام آباد کې پر خبریالانو اسد تور او ابصار عالم باندې هم نامعلومه خلکو بریدونه کړي وو او یو جرنالیسټ متی الله تشتول سوی هم وو، خو د صحافیانو د سخت احتجاج وروسته خوشی کړی سوی و. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com.
دا وایس اف امریکا ڈیوی ریڈیو دے د پاکستان صدر عارف علوی پاکستان کے د پولیو او غربت مخنیوی لپاره د خدمات په اعتراف کې د بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن شریک مشر بل گیٹس ته هلال پاکستان جایزه ورکړه. حکومت اعلامیه تر مخه د بل گیٹس او د هغه د خیراتي ادارې د ملاتړ نه بغیر د پاکستان د حکومت لپاره د پولیو په ضد لاسته راوړنې ممکن نه وي. پیر ویل اچھا رپورٹ پہ وره
د امریکا سره تړاو لرونکي د نړۍ مالدار ترین خلکو کې شامل د مایکروسافت بانی او بل اینڈ ملنڈا گیٹس تنظیم شریک مشر بل گیٹس د وزیر اعظم عمران خان په بلنه د پاکستان په لومړي ځل سفر کړی دی. د واکمن تحریک انصاف ګوند ټویټر تر مخه بل گیٹس او وزیر اعظم عمران خان تر منځ ملاقات په محل پاکستان کې د پولیو د خاتمه او په نورو چارو خبرې اترې شوې دي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په دې موقع د وزیر اعظم عمران خان وینا و د حکومت تیہلو زلول عمل تیر کال 2020 کے پاکستان کے دا پولیو یوازنے کیس مخترا غلے دے. رپورٹو نوائی بل گیٹس وزیر اعظم عمران خان تا دخپل خیر خیگڑ تنظیم بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن لخوا پاکستان کے دا پولیو پا زند مبارزے جاری ساتلو باور ورکڑے دے. او بیا صدارتی مالے کے شویے وی دستورے پا محال صدر عارف علوی پاکستان کے دا غربت او بیمارو دا مخنیوی لپارا ملنڈا اینڈ گیٹس فاؤنڈیشن دا خدماتو پا اعتراف کے بل گیٹس طرح پاکستان دویم لیا جائزہ ہلال پاکستان ورک.
The President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confirm Mr. William Henry Gates III the award of ہلال پاکستان.
د پاکستان حکومت منل چې د پولیو په ضد کامیابی د بل گیټس او دغه د تنظیم نه مرستو نه بغیر ممکن نه و. بل گیټس په یاتخت اسلام آباد کې د پولیو د مخنیوي سرکاري مرکز او د کرونا په ضد سویلین او لوړپوري فوزي چارواکو باندې ګډ ان سی او سی یا کامی کمانډ مرکز سفر هم کړی دی. پاکستانی چارواکو سره دغه ملاقاتونو کې شریک د پاکستان د صحت وزارت ډایرکټر جنرل رانا صفدر د بل گیټس د پاکستان د سفر په اړه وی او ای ڈی وته صدا سوائی
نہ ہی ہماری ایکسپیکٹیشن ہے نہ ہی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ وہ جاتے ہوئے تو کریں ڈسٹینس اناؤنس کر کے جائیں. مقصد یہ تھا کہ ان کو ری انشور کیا جائے کہ جو بھی انویسٹمنٹ ابھی تک کی ہے اس پہ ہم نے گینز کیے ہیں.
اغول پاکستان داسې سو خواهش نه لري چې ګنی بل گیټس ته په دې دوره کې د پولیو په ضد د سنور مالی مرستو اعلان وکړي. البته دوی ګړي چې د بل گیټس دا دوره د پاکستان د حکومت لخوا د صحت سہولیات او د غربت مخنیوي پروژو راتلونکي باندې مهم او جوړ اغیزې غورځولې شي. او درانه صفدر په خبره بل گیټس په دې اړه د پاکستان حکومتي پروژو باندې اطمینان څرګند کړی دی. کال 2019 کې د وزیر اعظم عمران خان د امریکا د سفر په وخت بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن د تفاهم یاداشت دلاره پاکستان کې د غربت د مخنیوي پروژو لپاره 200 ملیون ډالر ورکول ژمنه کړې و. رپورټونه زیاتوي بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن یوازې تیر کال 2020 کې 45 ارب ډالر خیراتي خرچ کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے د بلوچستان په قلعه عبدالله ضلع کې د پوهارکو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول جاری ساتلي باوجود د هغه چیلنجونو کم سره چې دی مخ دي. په دې باندې نور تفصیل د ډیوه خبریال رفیع الله مندوخیل په رپورټ کې واره.
د افغانستان پولې ته څیرمه د کوټې او چمن پر لوی لاره پرته په قلعه عبدالله سیمه کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې سیمه یوه له حساسه یا های ریسک ضلعو ده، ځکه نو پکې کار کول د نورو سیمو په پرتله ګران دی. د قلعه عبدالله په ځنګل پیرالیزي سیمه کې 50 کلنه کارکوونکي بیبو وایي چې په خپل هم ناروغه ده، د خوارۍ او غریبۍ ژوند کوي، خو د ماشومانو راتلونکي ته په پام سره په سخت یخنۍ کې هم کار کوي او کور پر کور ګرځي چې ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
په ځنګل کې کوم نه کار، په ځنګل کې دي سراینو موږ د شوري دي د دوی د یو لسلونو باغ د کوښنی کوښنی ځامن دي زه د مجبوري کوم ټي بي ام نه جوړ يم شباب راځه وکم لاس ور دي بیا میاش پوسه کېږم نه هغه ګرځه په دوا ور کوم د مخ خیاله نو کوم جنجال کوي وس نه وس اړ یو ور کی بیا مې ور کی بدون تکلیف دي چې په دا یخ کې راوزم نو متخای کی د مجبوري کوم مجبور دا چې ځکه خو پرسته په دوا سره کم اتزر مشترک دي.
د کلا عبدالله مرستیال کمشنر منیر احمد کاکړ وی او ډیوا ته وویل چې په ضلع کې د پولیو کار د نورو ضلعو یا صوبو په پرتله توپیر لري، ځکه چې کلا عبدالله له افغانستان سره پوله لري او له دې لارې په پرله پسې توګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ کیږي.
دلته چې کومې ستونزې دي د پولیو په حواله سره، زموږ لپاره ترګردو غټه مسله یو خدای دی چې دا فریکوینت ټریولینګ دی، داغه لپاره دا دی چې زموږ پر بارډرز باندې هم دا ټیم، زموږ د فیډرل ګورنمنت هم او د پروینشل ګورنمنت هم د ډېر زیات کمیټمنټ دی چې پر هر دغه باندې الته زموږ خپل فکس سایټ سمستا او پرمننت ترانزیت پوینټ سم الته ورسته اسټابلیش دي، چې څنګه کم ماشومان چې له اخوا څخه راځي یا له اخوا څخه ټریول کوي ته پاکستان ته راځي، نو هغه ته په هغه ټایم باندې چې دی پولیو ډراپس ورکول کیږي.
د سیمه یو سپین ژری حاجی اسماعیل وایي چې د پولیو ضد قطرې ماشومان د ټول عمر له مازورې ژغوري. هغه له ټولو میندو غوښتي چې خپل ماشومان په پولیو کمپینونو کې ویکسین کړي او د ټول عمر له مازورې وساتي.
دا تاڼې د منطقې سره زموږ کور دی، دا ډېر ښه کار دی، دا پهلو چې ورکي خدای به دا ناجوړي چې دا کوچنیان وساتي. دا ټیمان راځي زموږ کور ته، موږ دا ماشومانو ته ورکوو، دا ضروري دي دا د ګزنې چې وساتي، دا خلک په کار دي چې دا خپل ماشومان ته دا څاڅکي ورکي.
کلا عبدالله د چمن او کټې ترمنځ افغان سیمې سپین بولدک ته نږدې پرته سیمه ده او دا ضلع د کوټې پشین او چمن تر څنګ یې ولا اساسه یا های رسک ضلعو ده. په بلوچستان کې های رسک هغه ضلع دي چیرې چې د ګزن زیات کیسونه رپورټ کیږي. د تیر کال په پاکستان کې یوازینی کیس هم په کلا عبدالله کې رپورټ شوی و. رفیع الله مندوخیل، وی او ډیوا، کلا عبدالله.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د افغانستان ولس د امریکا صدر جو بایدن د دغه هیواد د کنګل شو پیسو پړه هغه فیصله چې نیمای به د 11 سپتمبر د ترهګری برید د قربانیانو او کورنیو ته ورکول کیږي یو غیر عادلانه ګام بللی او د امریکا صدر نه غوښتنه کړې چې په خپل فیصله نظر ثانی وکړي، ځکه چې دغه پیسې د افغان طالبانو نه بلکې د افغان ولس زیرمی یا شتمنۍ دي. نو تفصیل د پیښور نه د ډیبا خبري عبدالرزاق په ریپورت کې وره.
د صدر جو بایدن دغه پریکړه چې په امریکا کې د افغانستان کنګل شو شتمنو نیمای بده یو 11 سپتمبر د ترهګریز برید متاثرینو ته ورکول کیږي، افغان ولز دغه پریکړه غندنه کوي. په دې حق لا په جلال آباد کې مېش نقیب احمد تل وایسا په امریکا ډیو نیوز ته وای د 11 سپتمبر ترهګریز برید کې افغانان نو ککړ دی وای باید صدر جو بایدن دغه فیصله واپس واخلي.
په داسې یو حساس وخت کې چې افغانستان د فقر په روسي کرخه باندې ولاړ دی او دلته خلک د بیګا د پاره ډوډۍ نه لري، په داسې حساس او شرایطو کې دی په ځای چې امریکا او نړۍ موږ سره مرسته وکړي، زموږ خپل پیسې واخیستي، د بیوزله افغانانو پیسې دي او ګناه افغانانو سره کړی دی. په دې برید کې خو مستقیم ترهګری ډلې یا نور خلک شریک وو، افغانان خو پکې دا ثابته شوی نه ده چې دوی پکې لاس ولري.
په افغانستان کې د لوګر صوبیه ډاکټر ملالی فیزی وایس اپ امریکا دی ونی واستوای د افغانستان د غشل کلن جنگ کې په زرګونو خلکو ژوند لاس ورکړي، نو په کار د چې امریکا او اتحادی ملکونه یې اول د غکورنو ته جنگي تاوان ورکړي.
که پر اختیار څوک وایي خو اوس خدوې په داشل کال ساتل تر راغلی و، خو دلته په زموږ خوسان په ولایت کې څومره جنگ و، خلک یو ځای بي ځای شوی و، بچیان مرسي و، مثلا میړي کونډي شوی و، د مایندې په دام دغه جنگ کې، او بل دا ټول د غرامت جنگي دی. ولې نو آسان څوک په حق وایي او حقیقت وایي، همدام یو غرامت جنگي دی، باید دوی دا غرامت اول د افغانستان خلکو ته ورکړي.
د اقتصادي چارو کارپوه امین ستانکزه وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وای د افغانستان د غشتمنې د افغانو په ارزښت کې مهم کردار لوبي. دی وای د پیسې د بشري مرستو لپاره په استعمال کې راوستلو سره به افغانستان اقتصادي لحاظ سره نور هم کمزور شي.
که امریکایان جمع نور نړۍ د فکرې چې افغانان د فقر او بیوزلۍ او اقتصادي بحران نه خلاص کی، نو هغه دی ورسره مرسي وکړي. دا د افغانانو د کرنسي او د افغاني د ارزښت ساتلو په موخه باندې ساتل شوی شتمنۍ ده، او د دې نه هیڅ نوې استفاده باید پادي بودیجه انکشافي بودیجه او همدارنګه د بشري مرستو په تړاو باندې باید تر سره نشي.
د فروری 11 مینیټي روستو د ولس مشر جو بایدن دغه پریکړه ته د افغان ولس لخوا پراخه خبرګون خودلې شوی، او په کابل او ننګرهار ولایتونو کې خلکو لاریون هم کړی دی. په کابل کې میشت بیدار حلیمی او وایس اپ امریکا دی ونی واستوای کچره د صدر جو بایدن دغه پریکړه هم دغه شان عملی کیږي نو په افغانستان کې بعد زیاتې ګرانې لوجی د 200 نور هم سیواشي
که یان دا کار ووم شي نو دا به د افغانۍ په ارزښت کمولو کې ډیر زیات رول ولوبي چې په دې سره به خوراکي توکي ډیر زیات پورته لاړ شي چې زور بیا ورسله افغان ولسمه څخه موزي.
افغان طالبانو د کنګل شو پیسو په اړه د امریکای د صدر دغه پریکړه غندلی او دای د دوه د توافق نامې په ضد بللی دا. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. پاکستان ورکرز فیډریشن غوښتنه کوي چې حکومت دې په ټولو صوبو کې کم مکم تنخوا یقیني کړي او د مزدورانو لپاره جوړ قانون مطابق دې مزدورانو او کارکونکو ته تنخواګانې ورکړي شي. د خیبر پښتونخوا حکومت هم پروان قومي بجټ کې کم نکم تنخوا 20,000 روپۍ مقرر کړې و. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې چې په پاکستان کې ګرانی زیاته شوې او د توانې بیې زیاتې شوې. پوهان وایي چې د توانې د زیاتو بیو له امله ګرانی نور هم زیاتې دي شي.
دیش کلن وقاص احمد په سوداګرۍ کې شپاړسم جمعات پاس دی او په یو شخصي اداره کې په 15,000 روپۍ میاشت کار کوي. دی وايي بیروزګاری زیاته ده، کارونه نشته او ځوانان هم مجبور دي چې په کمو تنخواګانو کار وکړي.
زیات نه زیات چې کوم سیلري ورکینو هغه د 15-20 رینج کې پای باندې مطلب گزارنه کیږي. حالات داسې دي هر روز تر ورځې چې هر یو شیز ګرانيږي. په ګرمۍ کې بدر پسې د بجلی بل سي وارازي او په یخنۍ کې به پسې د ګیس بل سي وارازي. کو سړی سیلري والی 15,000 یا 20,000 نو هغه ته پاغه کې 10-15,000 روپۍ پاغه کې لړی شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت روان مالی کال په صوبایي بجټ کې کم نه کم تنخواه 20,000 روپۍ تړلې ده او د صوبې د مزدورانو د سانګې لخوا جاری کړی شوی بیان کې شخصي او سرکاري ادارو ته ویل شوی وو چې په هر کارخانه، اداره یا تجارتي مرکزونو کې به کارکونکو هر وګړي ته د میاشتې کم نه کم تنخواه 20,000 روپۍ ورکول کیږي. په میاشت کې به شپږ شوبدي کار کوي او په خزو او سړو کې به هیڅ قسمه توپیر نه وي. په دې حق لمو د خیبر پښتونخوا د مزدورانو د سانګې سره هم رابطه وکړه خو هغوی ډیو ته څه جواب نه دی ویلي. په پاکستان کې د مزدورانو د اتحادیې پاکستان ورکرز فیډریشن کوارډینیټر شوکت انجم وایي د حکومتي اعلان باوجود په پاکستان کې په لکونو کارکونکو د کم نه کم تنخواګانو نه محروم پاتې دي. دوی وایي اکثره په شخصي تعلیمي ادارو، هوټلونو، کارخانو او تجارتي مرکزونو کې پوره تنخواګانې نه ورکول کیږي او دا بیا د حکومت ذمہواری ده چې دا ګامونه عملی کړي.
حکومت ذمہداری ده چې نوټیفیکیشن وکړي نو اپلیکیبل او هغه لا انفورسمنت ایجنسی دی دا غي چې د عدالتونو دی. مثال تور هغه کې چې د لیبر ډایرکټریټ لیبر انسپکټریټ دا شانتي چې د نو صوبایي محکمې دي نو هغه له پکار دی چې په دې باندې یو وختیو قدم واخلي او عملی کار وکړي.
د پاکستان د کال 2023 د اقتصادي سروې مطابق په ملکی کچا 55 ملیونه نه زیات خلک په تنخواګانو کار کوي او په دغه خلکو کې د 40 ملیونه خلکو نه زیات خلک د کرونا وباله وجه بیروزګار شوی هم دي. خو په پاکستان کې اوس بیا روزګارونه پرانستل شوی دي. د پاکستان د اقتصادي پرمختیا اداره پایټ په خپل ریپورت کې وایي په ملک کې بیروزګاری 10% ته زیاته شوې خو سرکاري شمیرې دا 6.9% ښایي. څېړنه وایي په پاکستان کې د روزګارونو د نشوالي له امله اکثره پاکستانی ځوانان په منځني ختیځ او یورپي هیوادونو کې د روزګار د پاره ځي. ریاض حسین، وایس اپ امریکا، ډیوا مردان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadnews.com. هیر یې نه کړئ.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په خیبر پختونخوا کې د موټروی سر نږدې په هغه سل کنال ځمکه یو د اعلی معیار گرین فیلډ یا ځانګړی هسپتال جوړوي. په کوم منصوبې تیر درې دېرش کاله نورو سیاسي ګوندونو خپل حکومتونو کې عمل نه دی کړی. خو پوهان وایي تیر د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت هم دغه هسپتال منصوبه عملي کولو کې ناکامه شوي او اوس هم د دې حکومت ډېر لږه موده پاتې ده. دغه منصوبه عملي کول به یو ګران کار وي، خو د صحت صوبایي وزیر دعوه کوي دا روغتون به هم د دوی حکومت د عالمي بانک اداري ملګرتیا سره جوړوي. نور تفصیل له سادیا قاسم چا په رپورټ کې وره. د صحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وایي نن ناس درې دېرش کاله مخکې د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت کې منظور شوی بېنظیر بوټو هسپتال آخر کار د دوی حکومت کې جوړیږي او پرستو کې صوبایي کابینه د دې منظوري هم ورکړې ده.
د بېنظیر حکومت تیر شو، د نواز شریف حکومت تیر شو، بیا د بېنظیر حکومت تیر شو، بیا د نواز شریف حکومت تیر شو، د مشرف حکومت تیر شو، د ایم ایم ای حکومت تیر شو، د بېنظیر او د پیپل پارټۍ او د این پی بیا نه حکومتونه تیر شو. این پی پکې دوه درې ځله پی ایم ایل این سره حکومتونه وکړه. دا هسپتال پېښور کې چا جوړ نه کړو. فخر محسوس کوو چې پرون چیف منسٹر صاحب قیادت لاندې په کیبینټ کې مونږ په پبلک پرائیویټ پارټنرشپ موډ کې دلته د پېښور نه د پښتونخوا نه د ټول پاکستان کې بهترین هسپتال منظور کو چې کم د پاره به آی ایف سی د ورلد بینک اداره ده زمونږ سپورټ کوي، انویسټمنټ براولي.
د موجوده پېښور موټروی سره نږدې سل کنال ځمکه یول د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت د ذوالفقار علي بوټو میډیکل کالج لپاره یې خودلې وه. خو په صوبې کې رستو د پاکستان پیپلز پارټۍ بیا هم حکومت راتللو، د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت او د متحد مجلس عمل حکومتونو راتلو نه باوجود چت په دغه منصوبې باندې عمل ونه شو. په پیښور کې د صحت په امور لیکوال او خبریال مشتاق یوسفزی وایي دا منصوبه چت هم د فایل یا د کاغذونو نه مخکې نه ده تللې. او هغه وایي د پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې لومړي حکومت یا تیر حکومت کې هم په دغه منصوبې باندې عمل نه شوی.
تیر شوی حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف او اګریمنت د کړو د انډس پتان سره او هغه دیونه کړی چې هغه منصوبه باندې عمل وکړي او مخکې لاړ شي. نو اوس خو د حکومت ټیم کم پاتې دی.
مشتاق یوسفزی وای اوس حکومت پبلک پرایویټ پارټنرشپ تلاري عالمی ادارې مرستې سره دغه منصوبه عملی کول غواړي او ځمکه هم شته، صرف د دې عمل لپاره سرمایه کاری او د ماهرانو ضرورت دی.
که پرس کدی په دې کې مې شنه په خپل باندې دا به ډېر کار وي سبي د لپاره، خاص کر په خبر خلکو د لپاره خدای ته یو ګران کار دی، ځکه چې دا اوس په اګریمنټ نشوي او انویسټر نشته. نه
خود صوبائی صحت وزیر تیمور سلیم جگڑا دعوی کری دا ہسپتال با پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ دلاری دا پاکستان لومبے دا عالمی معیار گرین فیلڈ ہسپتال یعنی یو بیل او نوے ہسپتال وی او دا با دا پاکستان تحریک انصاف حکومت دا صوبی خلق لپارا یو تحفہ وی. سادیہ قاسم شاہ، وی او اے ڈیوا، پیخبر.
د وی او ای دیوار پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
برما کې د تیری فروری په لومړۍ تاریخ دراغلي خونړی فوجي انقلاب یو کال پوره شوی دی. دغه فوجي انقلاب د برما د جمهوریت پلار مزل کې لوی خندان راولړ کړی دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دی چې د افسوس خبره خدا ده چې د برما فوج د خپل ناجایز اختیار د مضبوطولو لپاره تر اوسه پورې تقریبا یو نیم زر عام بی ګناه خلک وجلی دي، چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. دین علاوه د یو زرو نه زیاتې ولسی چارواکي او د خلکو او د مزدورانو د حقونو مرستیالان، صحافیان او خارجي استوګن هم بندیوان ساتلي دي. امریکا د بشری حقوقو د دې خلاف ورزو په لړ کې د برما فوجي جنرالانو نه د تپوس کولو د پاره کې دونکو کوششونو کې د ټولو نوړان دي روانه ده. پروانه میاشت یعنی فروری کې د برما د فوجي بغاوت د یو کال پوره کېدو په موقع امریکای خپل ملګرو ملکونو برتانیې او کینیډي سره په شریکه د برما د فوجي حکومت او د دې د مشرانو خلاف د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. په دې لړ کې امریکای د برما فوجي بغاوت سره تړلي اووه کسان او دوه کاروباري ادارې په ګوته کړي دي. په دوی کې یو د برما د وفاق سرکاري وکیل ټیډا اوده چې د ریاستی زنانه کونسلری او د جمهوریت د مشري د آنګ سانګ سوچی او د صدر وین منټ او د نورو جمهوریت پلوه مشرانو خلاف په سیاسي بنیاد باندې الزامونه لګولي او د دوی خلاف مقدمه جوړی کړې دي. په جمهوریت پلوه مشرانو کې د برما د سپریم کورټ جسټس تون هیون او د بډو رشوتونو د مخنیوي د کمیشن چیرمن تون او هم شامل دي. دین علاوه امریکای د برما د فوجي حکومت یو ډیر نږدې کاروباري ملګری جانتن مايو کیا تاونګ هم د بندیزونو هدف کړی دی، ځکه چې د جانتن مايو کیا کیټی سروسز او لاجستیک نومي کمپنی د برما د فوج د سرلخکر ډایریکټوریټ لا د فوجي سازو سامان د خریدارو کولو او غوی ته د دې سامان د رسولو کارونه کوي. امریکای د جنوري په شپږم تاریخ جاری کړي یو کاروباري هدایتنامه کې ټولو امریکایانو د امریکای باپاری کمپنو او مالی ادارو ته خبرداري ورکړي دي چې برما سره او په خصوصي توګه د برما فوجي جرنیلانو سره د لین دین او کاروبار په کولو کې لوی خطر ده. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د امریکای د خزانه د محکمې نائب وزیر براین نیلسن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکا د خپلو اتحادیانو برتانیې او کینیډي په شمول آزادۍ او جمهوریت لپاره د برما د خلکو په حلو زلو کې دوی سره ټینګه ولاړه ده. د خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې امریکا به برما کې د خونړي فوجي انقلاب راوستو ذمہوار کسان او د دوی مرستیالان برابر هدف کوي. صدر بایدن د برما د فوجي بغاوت د یو کال پوره کېدو په موقع د جنوري په یو دیرشم تاریخ ورکړي خپل بیان کې د برما اولس ته ویلي دي چې امریکای د جمهوریت د پاره ستاسو جاري مبارزه هیره کړې نه ده، او دا چې امریکا به د جمهوریت او د قانون د بالادستۍ قائمولو د پاره ستاسو په منډو ترړو کې تاسو سره ټینګه ولاړه وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
اوسم دا خبرونو سره ټکی. امریکا و ناتو وای د یوکرین په پوله کې روسی پوځیان زیات شوی کم شوی ندی. د پاکستان په غټ اقتصادي خار کراچي کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم روان احتجاجي پرلط په وینا کې د علي وزیر مور په پښتنو غږ کړی: زه ټولو پښتنو ته یو سوال کوم، که خزی دي او کسړی دي، دا پرلط دی کامیاب کړی. او د پاکستان ولسمشر عارف لوی په دغه هیواد کې د پولیو او غربت د مخنیوي لپاره د خدماتو له امله د بیل اینڈ میلنډا ګیټس فاونډیشن شریک مشر بیل ګیټس ته د هلال پاکستان جایزه ورکړه. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. امریکایي چارواکو د ناتو سرمنشي د شروع چشمبې پورز وویل چې روس له یوکرين سره په پوله کې خپل پوځیان کم نه بلکې ډېر کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د شروع چشمبې پورز ژورنالستانو ته وویل چې کم نه بلکې ډېر روسی پوځیان د یوکرين په پوله کې د تحرک په حال کې دي او د اندېښنې وړ جنگي موقف کې دي. بل خو د ناتو سرمنشي ینس سټالټنبرګ د شروع چشمبې پورز د بلجیم په پلازمېنه برسلز کې د یاد سازمان د دیر شو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ډیپلوماټیکو هڅو لپاره د ماسکاو د چارواکو د چمتووالي په اړه اوریدل دي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې ناټو تر اوسه په پوله کې د تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ نښې نه دي لیدلې. ښاغلی ستالتنبرګ زیاته کړه برعکس داسې ښکاري چې روسیا په پوله کې د پوځي قوت زیاتېدو ته دوام ورکوي. بلخوا د استونیا د استخباراتو رئیس میک ماران ادعا کړې ده چې روسیا ممکن د یوکراین په وړاندې خپل محدود بریدونه پیل کړي چې راکټي بریدونه، هوایی بمبار او د هغه هیواد د خاورې نیول به پکې شامل وي. د پاکستان په لوی اقتصادي ښار کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم روان احتجاجي پرلته په وینا کې د علي وزیر مور په پښتنو غږ کړی، زه ټولو پښتنو ته یو سوال کوم که ښځې دي او که سړي دي دا پرلته کامیاب کړي. په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته په 15 ورځ د پی ټی ایم احتجاجي پرلته روان دی. پی ټی ایم غوښتنه کوي چې د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او پی ټی ایم مخکښ علي وزیر دې خوشی کړی شي او په کراچۍ کې په پی ټی ایم جوړې مقدمې دې بیرته واخیستل شي. په سن صوبا کې واکمنه د پاکستان پیپلز ګوند وزیر اعلی یو سلاکار وایس اف امریکا جوید ویلي د علي وزیر مسله به د وزیر اعلی سره شریکوي. خو له دغې وړاندې د صوبایي حکومت ویان ویلي و د علي وزیر قضیه په عدالت کې ده، حکومت ته هیڅ څه نشي کولای. د سن اسمبلی مخې ته د پی ټی ایم روان احتجاجي پرلته تیره شپه د علي وزیر د مور غږیز پیغام واورول شو چې پکې هغې په پښتنو غږ کړی چې د کراچۍ پرلته کامیاب کړي. هغې ویلي زه ټولو پښتنو ته یو سوال کوم که ښځې دي او که سړي دي دا پرلته کامیاب کړي، که ښځې او که سړي دي ټول دي په ننګ راووځي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په دغه هیواد کې د پولیو او غربت د مخنیوي لپاره د خدماتو له امله د بیل اند ملنډا ګیټس فاونډیشن شریک مشر بیل ګیټس ته د هلالې پاکستان جایزه ورکړې ده. د حکومتي اعلامیې تر مخه د بیل ګیټس او د هغه د خیراتي ادارې د ملاتړ نه بغیر د پاکستان د حکومت لپاره د پولیو پر ضد لاسته راوړنې ممکنه نه وي. له پاکستان څخه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د پاکستان پوز ویلي د بلوچستان په بلیدا سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په محل شپږ مشکوک وسلوال وژلي او په لویه کچه وسله او چاودیدونکي توکي یې ترلاسه کړي دي. د پوز د مطبوعاتو څانګې آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د بلیدا په انجرخان نومي سیمه کې د وسلوالو خلاف د استخباراتي معلوماتو په بنیاد عملیات شروع کړي وو چې مشکوکو وسلوالو پرې ډزې وکړي. د پیار تر مخه د اسکارو ځوابي ډزې شروع کړې او د دواړو خواو ترمن جګړه شروع شوه چې پکې شپږ مشکوک وسلوال وبشل شول. آی اس پی آر دا نه دی ویلي چې آیا د امنیتي ځواکونو اسکر هم ژوبل او یا وژل شوي دي او کنه. دا میاشت د پاکستان پوز ویلي و چې د بلوچستان په نوشکي او پنجګور سیمو کې په امنیتي ځواکونو د خونړۍ بریدونو شوي و چې په ترڅ کې نه اسکر وژل شوی و. د تاغو بریدونو زمواري قبلون کې بلوچ بلتون غوښتن کې د بلوچستان لیبریشن آرمی بیا داوا کړی و چې په بریدونو کې د پوز یو سلو پینځه نوي پوزیان وژل دي. د طالبانو د دفاع وزارت د داعش په اړه د امریکا تازه راپور په خبرګون کې وایي امریکایان په دې ډول په افغانستان کې خپل ماتې ته توجه لټوي. د دې وزارت بیان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو ته ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی او طالبان د ګرمي موسم لپاره بشپړ چمتووالی لري. خوارزمی وایي امریکا هغومره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخوړه او زواړي خپل ماتې ته توجه پیدا کړي. افغانستان کې د داعش په نوم هیڅ تهدید نشته. داعش له عقیدتي او مذهبي پلوه د افغانستان له خلکو سره سازګاري نه لري. موږ برنامه لرو او خلق دی اندیښنه نه کوي. تازه پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا مخالفین دي. په افغانستان کې د داعش بریدونو کې زیانمن شوي خلک هم د دې ډلې د فعالیت ډېرې دوه پاړه اندیښنه لري. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي. پته یې دا وی او ای دی وا نیوز.com. هېرې نه کړئ.